د سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په بل غړي کې عبدالحی کاکړ هر کلی کوي. د سند په هب سیمه کې د ټریفیک پېښه دېرش کسان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا د هزاره صوبې د جوړولو د قرارداد منظوري د حکومتي او طالبانو کمیټې ترمنځ خبرې اترې. په خیبر ایجنسی کې د سړکونو خلاصېدل د کورمې د بیکورسو خلکو د بیرته تلو غوښتنه د هغه څه دي چې په روانه ګړي کې تفصیل درکو. په پای کې د باختر ستوري پروګرام لرو او په پیل کې به اسرار العالمومنت خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. د بلوچستان په هب سیمه کې څلور ګاډي جنګېدلې چې پکې لسګونو کسانو ته مرجو بلوړېدلې. د خبر پښتونخوا اسمبلی د دې صوبې د نوم بدلول او د هزاره صوبې د جوړولو په اړه د دوه قراردادونو منظوري ورکړې ده او روس هغه قانوني پروسه بشپړ کړه چې له مخې به یې کرایمیا د روس یوه برخه شي. او زه خبرونو تفصیل. نن سهار د کراچي خر سره نږدې د بلوچستان صوبې په هب سیمه کې په آر سی ډي سړک څلور ګاډي جنګېدلې دي چې لملي لګ تر لګه دېرش کسان وژل شوي دي. د ژغورنې د ادارې ایدي چارواکي انور کاظمی نن سهار مشالې ډوته ویل په پیښه کې شل کسان جوبل شوي هم دي. د هغه په خبره په مړو جوبلو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د پیښې په ښکار شوو ګاډو کې درې بسونه او یو د تیلو ډک ټرک شامل دي. د سیمه ډي اس پی ضیا مندوخیل رسنیو ته ویلي د پیښې ښکار شوي بسونه له کوټې، تربت او ګوادر څخه کراچۍ ته روان وو. د خبر پښتونخوا اسمبلی د دې صوبې د نوم بدلولو د هزاره صوبې د جوړولو په اړه د دوه قراردادونو منظوري ورکړې ده چې اپوزیشن ګوندونو یې سخت مخالفت کړی. د هزاره صوبې جوړولو قرارداد تیر ماښام د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي سردار ادریس وړاندې کړو. په دې مخه نوموړي ویل چې مرکزي حکومت د انتظامی بنیادونو پر اساس د هزاره صوبې په ګډون د نورو صوبو د جوړولو لپاره پاین کې بدلون وکړي. بل خو د حکومت د اپوزیشن ګوند عوامي نشل پاټه یو غړي سردار حسین بابک په دې اړه
دی وای زما په فکر دا د یوې وړې صوبې په ضد یو ډیر لوی سازش دی. د موجوده مسایلو په تناظر کې مونږ ته یو کېدل پکار دی. په پاکستان کې څلور صوبې دي او تر ټولو وړه صوبه زمونږ صوبه ده.
د پاکستان د لمخې د صوبې د جوړولو قرارداد له صوبای اسمبلی په دوه تهیه اکثریت سره د منظور دی. وروسته به بیا د حتمی فیصله په پارلمان کې هم په دوه تهیه اکثریت سره کیږي. پاکستان ویلي دی چې د حکومتي او طالبانو مذاکراتي کمیټو ترمنځ لومړی مخامخ رسمي خبرې به په راتلونکو څو ورځو کې شروع شي. د پاکستان د سرکاري اډو له مخې د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون مازدیګر په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې د سولې د خبرو دا مرحله ډېر حساسه ده او د دوی بادا هڅوي چې د رسنیو د دخل اندازې پرته په ښه توګه پر مخ ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ترګرۍ د عملیاتو په وسیله د سولې خبرې ناکامه کول غواړي. بلخوا د طالبانو د مذاکراتي کمیټې یو غړي د نوم نه خودلو په شرط مشالې دوته ویلي دي چې د حکومتي او طالبانو کمیټې ترمنځ به نن غونډه کیږي. د خبر ایجنسۍ د باډي او پېښور ترمنځ د لارې په پرانیستو د سیمې خلک خوشاله دي. خو دوی وایي چې د باډي بازار دې هم پرانیستل شي. د خبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ مرستیال ناصر خان پرون په دې اړه مشالې دوته ویل
زمونږ باړه کې لائن آرډر مسلې ډېر ټایم واغستو نو بازار کولاولو ته زمونږ بالکل لغشته دی. خو چې څنګه حالات امپروو شي نو انشاءالله مونږ به کولاو کو.
یاد دی چې په باړه کې د تیرو څو کلونو هیڅ د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او دارنګ وسام په ځینو برخو کې کرفیو ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په افغان طالبانو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته باید پام وکړي. د دې کمیشن مشر محمد موسی محمودی په سرینا هوټل کې د وسلوالو لخوا د بېګنا ملکیانو وژنه وغندله او پرون یې له مشالیو سره په خپلو خبرو کې د عمل د بشري حقوقو خلاف وباله. نوموړی وایي په خواشینۍ سره په دې وروستیو کې وینو چې وسلوال مخالفان د دې ډول حملو په مني او دا په ښکاره د نړیوالو قوانینو بشري حقونو زموږ د ملي او اسلامي ارزښتونو پر خلاف دي. محمودي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ملکي خلکو د ژوند د خوندیتوب په مقصد لازم اقدامات وکړي. په سرینا هوټل برید د نوي کال په شپه شوی وو چې پکې د څلور بهرنیانو په ګډون نهه کسان وژل شوي وو. د برید په اړه وسلوالو منلې وه. په عراق کې اسلامي وسلوالو د هیواد په شمال کې د جمعې په ورځو په داسې حال کې یو کلی تر واک لاندې راوست چې د عراق په بېلابېلو برخو کې په ډزو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. وسلوالو سهار وختي په سرحد کلی کې په سرحد کلی حمله وکړه او په بمونو بار یو لارې وچوله. دا کلی د بغداد د شمال په 200 کیلومتره کې پروت دی او له څو اونیو راهیسې په کې جګړې روانې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان موافقه وکړه چې د دوی شاوخوا 1500 ملکي څارونکي به د شپږو میاشتو لپاره په یوکرین کې ځای پر ځای شي. د روس په ګډون د اروپا د امنیت او همکارۍ غړي هیوادونه په ویانا کې د جمعې د ورځې غونډه کې په دې خبرې سلا شول. روس له دې مخکې په یوکرین کې د دې سازمان د څارونکو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کاوه. بلخوا روس هغه قانوني پروسه بشپړ کړه چې له مخې به یې کرامیا د روس یوه برخه شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن وروسته له هغې چې مشرانو جرګې د جمعې په ورځ د کرامیا د الحاق تړون منظور کړو هغه لایحې لاسلیک کړې چې له مخې یې کرامیا په فدرالي روس کې شاملېږي. د روسي ولسي جرګې دوه ماده زیارت په ورځ د تړون د رای په غوڅ اکثریت منظور کړی وو. لویدیځو هیوادونو د کرامیا الحاق رد کړی او د نړیوال قانون سرغړونه بللې ده. اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د نورو هغو 1200 تنو روسانو او یوکرانیانو نومونه هم اعلان کړل چې د کرامیا د مسلې له امله ورباندې بندیزونه لګول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هزاره صوبې جوړولو قرارداد منزور کړی خو په اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک دا د صوبې ویش کړی. پر پښتونخوا را د کلونو تشدد د پښتو شاعري څنګه اغیزمنه کړې ده؟
درد ډیر دی پکی چیخی ډیر دی پکی او شاعرانه دغه څه دی کنه تنوع چې کوم د ژوند خپل تنوع نه کوي هغه پکی تا ته ده.
پرون د افغانستان په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې د لمریز کال لومړۍ ورځ یعنی نوروز ولمانځل شو. په دې ورځ په جلال آباد کې په دسترخوان شو.
زمون په کورنۍ کې یو لوی دسترخوان واري د دسترخوان کې هفت سین ورته وایي لکه سرکه سکه سیب هغه شیان چې سین پکې سبزي دا شیان موږ په خپل دسترخوان کې خوراک کوو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت تر دې لمخه ز خبر پښتونخوا د اسمبلی پاړه باندې ریپورت درته وړاندې کړو. د قراردادونو لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل تازه خبر دا دی چې له کراچي څخه تلونکي بسونو ترمنز ټکر شوی دی. په دې کې د ډیر شو کسانو د وشل کېدو خبر دی. نور تفصیل څه دی؟ له کراچي څخه ظفر کریمی را سره د ټلیفون په لاندې. کریمی صاحب تاسو تر کړی کوم کپ دې اړه نور تفصیل راکړي.
مننه کاکل صاحب. دغه درې بسونه دي او یو ټرک دی. د دې په منځ کې د کراچۍ ښار سره نږدې د آر سی او ډي شاهراه د بلوچستان ضلع د بلوچستان صوبې ته کومه علاقه لګېږي هغ په دغه کې دا ګاډي چې دا جنګېدلې دي نن سهار دې ګاړو کې دا ټرک چې دی دا د کراچۍ نه روان وو کوټې ته او د هغې طرف نه د کوټې نه یو بس را روان وو. یو د ګوادر دی او یو د تربت دی. د دغه ځایونو نه دا بسونه را روان وو چې د دې سره خپل منځ کې دی ټکر شوی دی. د دغې ځي د چارواکو سره زما خبرې وشوې. هغې وایي چې دا ډېر سخت ټکر وو چې د هغې نه وروسته په دې ټولو ګاړو کې اور لګېدلی وو او د اور له امله چې دي په دې کې لږ تر لږه دېرش کسان چې دي هغه تر اوسه پورې مړه شوي دي. دغه کم کسان چې دي دا د کراچۍ سیول هسپتال ته راوړل شوي دي. د دې نه علاوه کم زخمیان چې دي هغه هم د کراچۍ مختلفو هسپتالونو ته او د اب چوکۍ هسپتالونو ته هغې د راوړلو سلسله چې ده هغه روانه ده. چارواکي وایي چې دا ټکر چې دی دا دغه په سړک کې وکنده و ورشن چې یو ګاډي د هغې نه د بچ کېدو په کوشش کې د دې مخالف سمت نه د راتلونکو ګاډو سره ټکر کړی دی او دا پېښه رامنځته شوې ده. اوس چې د ژغورنې کوم کارونه دي اور چې دی هغه مړ شوی دی په دغې ګاډو چې کوم اور لګېدلی وو خو د دې نه علاوه چې کوم د زخمیانو د وړلو سلسله ده هغه روانه ده.
او بل دا معلومه سوي چې دغه څوک وژل سوي یا زخمیان دي دا څوک دي؟ د سین څوبې دي د بلوچستان دي بلوچستان دي پښتانه دي څوک دي؟ یعنی داسې اوسه پورې څه اندازه ستاسو؟
دا کم بسونه چې دی دا د سورلو بسونه نو ظاهری خبره ده په دې کې کسان ډیر وو پټرک کې خو خیر دوه درې کسان وو خو دا کم بس چې د کوټې نه را روان وو په دې کې زیاتره پښتانه دي د دې نه علاوه کوم چې دوه بسونه د ګوادر او تربت نه روان وو په هغې کې ګڼ شمېر چې دی هغه د بلوچانو دی کوم چې د هغې ځینه کراچۍ ته راتلل.
ډېره مننه چې نور تفصیل راځي ظفر کریمي به را سره شریک کوي او له خپلو اورېدونکو سره به شریکوو. تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د پاکستان د حکومت او د طالبانو د کمیټې ترمنځ خبري اترې د پاکستان د پاکستان کې د حکومت او طالبان ترمنځ د کمیټې یو غړي مشال ریډیو ته د نوم نشودلو په چارت ویلي چې د حکومت او د طالبانو د کمیټې غونډه به نن کې شي چې په دې کې به د مذاکرات لپاره د ځای ټاکنه او نورې ورسره تړلې خبرې بحث کې شي. په دې اړه تفصیل راته له اسلام آباد څخه خپل همکار ریاض مسخیر راکړی دی.
نن چودری نثار علی خان د طالبانو د حکومتي کمیټې یو غونډه را بللې ده. دغه لړ کې مشال ریډیو سره د کمیټې یو غړي یا یو سرچینې مشال ریډیو ته وي چې نن دغه غونډه را بلل شوې ده چې پکې به د دواړو طرفو د حکومت او طالبانو چې کوم د کمیټې غړي دي هغې ناست وي. خو دغه سرچینې موږ ته داونه وي چې دا غونډه به کم ځای کې کېږي یا به دا څه ټایم کېږي. خو دوی چې نن چودنې سر د غونډه را بلله او په دې کې به یو خو چې کوم د نیغ په نیغ مذاکرات لپاره د ځای ټاکنه ده چې په هغې کې د بنو ایرپورټ دی یا نورې مختلف ځایونه د دواړو ډلو ښودلې کېږي نو په هغې کې به په یو ځای باندې اتفاق کوي. د هغې لپاره به یو لار ټاکي ورسره ورسره چې کوم قیدیان دي د قیدیانو په حوالې سره خبره کېږي چې ګنې طالبان وایي چې زمونږ کوم ماشومان یا زنانه هغه د حکومت په ولکه کې دي. هر څوک حکومت وخت په وخت د هغې تردید هم کړی چې داسې خلک نشته زموږ سره نه ماشومان شته او نه را سره زنانه شته. خو بیا هم په دغې حوالې سره بیا چې کوم حکومتي قیدیان د طالبانو په ولکه کې دي نو د هغې په راخوشي کولو باندې به خبرې اترې کېږي. دغه لپاره نن دا غونډه را بلل شوې چې دواړه کمیټې به په نیغ په نیغ مذاکراتو لپاره د لار هوارولو او د ځای د ټاکنې لپاره کینی او دغه باندې بس لار روخ کی.
خو ریاض مسخیل بهرحال دا خو تاسو یو سرچینې ویلي دي یا د کمیټې غړي تاسو سره به په نوم نشودلو په شرط خبرې کړې وي. خو پرون د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار هم په دې اړه باندې څه خبرې کړې دي څه ویلې دي؟
بالکل دا پرون ماخام مازیګر چودری نثار علی خان هم د نادرا یا د شناختی کارډونو جوړول چې کومه اداره ده هغه په سر دفتر کې هغه خبرې ترې کولې میډیا سره. دغه دوران دوی چې د کومه خبرې کیږي چې را د ځای پټاکنه یا نیخ پنیغه مذاکراتو کې سر ډډ لاک راغلي یا خند را مخه د شوې د دغه خبرونو تردید وکړو. دوی چې هیڅ ډډ لاک نشته هیڅ مسله نشته او دې لپاره به مونږ په ورځ نیمه کې به مونږ د ځای ټاکنه وکړو. دوی محفوظ دی دغه امکان دی چې هغه به وټاکلی شي چې دا مذاکرات به کم ځای کېږي. دغه شانت دا خبره هم وکړه چې دا چونکې اوس مذاکرات ډېر په یو سنجیده مرحله کې داخلېدونکي دي نو په دغه وجه باندې مونږ څه قسمه ټایم فریم هم نشو ورکولی چې مونږ سره نیټه وخوي چې دا مذاکرات په دوه ورځو کې دې مقام ته یا دې مرام ته ورسي. نو دې لپاره مونږ سره ټایم فریم هم نشو ورکولی. دا خبره هم وکړه چې کم خلک مذاکرات غواړي کم وسلوال حکومت سره خبرې اترې غواړي نو مونږ ډېر په سنجیدګۍ سره هغې سره خبرې اترې کو او امید دی چې دا خبره اترې او دا کوشونه دا حکومتي سنجیدګي او ورسره طالبان له طرفه چې کومه سنجیدګي ده دا به خامخا رنگ وروړي او د دې د لاسه به په ملک کې امن راځي.
دا ریاض مسخی چې د پاکستان د حکومت او طالبانو د کمیټېانو ترمنځ خبرو اترو په اړه باندې راته تفصیل راکولی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د جمعې پر ورځ د هزاره صوبې جوړولو او د خیبر پښتونخوا صوبې نوم بدلولو په اړه په ساده اکثریت سره د دوه قراردادونو منځوري ورکړه. عوامي نشل ګوند قراردادونو مخالفت کړی دی او د صوبې د ویشلو یو سازش بللی. په دې اړه باندې نور تفصیل له پېښور څخه زموږ همکار غلام غوث راکوي.
د هزارې صوبې د جوړولو قرارداد د هزارې د سیمې نه د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي سردار ادریس وړاندې کړو.
مرکزی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کے قیام کی حقیقی
دا ایوان د مرکزی حکومت نه سپارښت کوي چې په انتظامی بنیادونو د نوی صوبو د جوړولو د حقیقي ضرورت په مطابق د هزاري صوبې په شمول د نورو انتظامی یونټو لپاره دی. مرکزی حکومت دی د پاکستان په عین کې د بدلون لپاره بل په پارلیمان کې وړاندې کړي او زر تر زر دی د دې لپاره یو کمیشن جوړ کړي شي. خو د پښتونخوا په اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټۍ او د پاکستان پیپلز ګوند غړو د دې قرارداد په سختو ټکو کې مخالفت وکړو او دای د خیبر پښتونخوا صوبې د تقسیمولو یو سازش وبللو. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک وویل چې پښتونخوا تر ټولو وړه صوبه ده او تر څو چې د انتظامی اسانۍ خبره ده نو په پاکستان کې خو داسې یوه صوبه هم شته چې هغه یوه صوبه د درې واړو صوبو نه لویه ده. دی وای زما په فکر دا د یوې وړې صوبې په ضد یو ډیر لوی سازش دی. د موجوده مسایلو په تناظر کې مونږ ته یو کېدل پکار دی. په پاکستان کې سلور صوبې دي او تر ټولو وړه صوبه زمونږ صوبه ده او د پاکستان یوه صوبه داسې ده چې د درې واړه صوبو برابر ده، بلکې د درې واړه صوبو نه هم لویه ده.
پاکستان میں چار صوبے، سب سے چھوٹا صوبہ ہمارا، ایک صوبہ جو ہے وہ باقی تین صوبوں کے برابر ہے، بلکہ زیادہ ہے.
هزاره ډیویژن له د صوبې درجه ورکولو په اړه په دې قرارداد د تود بحث پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند اسمبلی ممبري نګت او رگزی په خپل وینا کې وویل
هم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں یہ تعصب ہمیں لسانی بنیادوں پہ تقسیم کیا جانا جناب اسپیکر صاحب نے اس چیز
مونږ د داسې حالاتو نه تیریږو چې مونږ له د تعصب او جبې په بنیاد ویشل کېدل نه دي پکار. زما په فکر دا وخت د دې قرارداد لپاره یو مناسب وخت نه و. د هزارې صوبې په اړه د دې قرارداد د منظورولو وروسته یو بل قرارداد په اسمبلی کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وړاندې کړو او په دغه قرارداد کې د صوبې نوم د خیبر پښتونخوا نه د هزاره پښتونخوا جوړولو غوښتنه وکړې شوه. خو عوامي نېشنل ګوند د دې قرارداد هم مخالفت وکړو. د وزیر اعلی پرویز خټک په ګډون د واکمن ائتلافي ګوندونو یو شمیر وزیران او د اسمبلی غړي د هزارې صوبې په اړه د قرارداد د منظورولو پر مهال په ایوان کې موجود نه وو، خو د صوبې د نوم د بدلولو په قرارداد کې سمدستي حاضر شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د تریک انصاف لخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د هزاره صوبې د جلا صوبې جوړولو قرارداد او بیا ورپسې سم د صوبې د نوم بدلولو هزاره پښتونخوا په نوم د قرارداد د راوړلو په اړه مو رپورټ اوریدلی. هم د پښتنو راپورته کړی چې د دې قراردادونو اهمیت څه دی. د پښتنو په پېښور کې میشت خبریال د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو انتخاب امیرزخه وکړي.
اهمیت دا دی چې دا چې کوم اوس پورې یو سیاسي مهم په هزاره ډیویژن کې محدود و، اوس هلته نه دا آواز چې دی دا خبره اوس رالو په صوبایي اسمبلی کې. نو چې نن نه مونږ لس کاله مخکې یا پنځه لس کاله مخکې وګورو چې کله دې صوبې نوم نارتھ ویسټ فرنٹیر پروونس و، هغه وخت کې عوامي نیشنل پارټي خیبر پښتونخوا هغه وخت کې صوبایي اسمبلی کې دا خبره چتول بار بار جی تاسو دې صوبې نوم چې دی پښتونخوا وکړي. نو هغه وخت هم د دې دونه اهمیت نه و، بس یو قرارداد و. خو بیا یعنی چې کوم سیاسي حالات تبدیل شو نو د صوبې نوم هم تبدیل شو. نو یعنی یو سیس چې کله یو ځای ته راشي نو بیا هغه سیس هلته نه بیا مخکې ځي، وروسته نه ځي.
نو تریک انصاف آیا دا صرف د سیاسي مقصد لپاره استعمالی یا د دې به دوی ته تاوان رسی، دوی به ګټه پورته کوي، د دې شاته یو بل داسې قوت دی سنجیده کوشش دی، یعنی دا څه دی د شاته؟
دې کې چې د تحریک انصاف په حواله باندې یو ډېر اهم سیس دا دی شاته چې کوم الیکشن مینیفیسټو ورکړیو هغه کې دا سیس لیکلی دا چې موږ به هزاره صوبه به جوړو. نو دا خو هغه یو الیکشن وعده ده چې هغه به هغې ته پوره کول به غواړي. یا چې کوم پرون خلک ایم پی ایس چې دي هغه دا ریزولوشن قرارداد اسمبلی کې پیش کړو چې تاسو دا صوبه جوړه کړئ، هغه آزاد حیثیت کې الیکشن ګټلی وو او بیا هغه شامل شوی وو پی ٹی آئی کې هم ډېری شرط باندې چې تاسو به دا زموږ مسله به حل کوئ. نو ٹھیک دی چې پی ٹی آئی چې دی اوس داسې یو مور ته رالو چې یو طرف تا آگے الیکشن مینیفیسٹو دے اور آگے چکم وعدے دی دے یہ ایم پی ایس سرا اور بل طرف تا آگے اقبل ایم پی ایس چیزی اگر زیاد تر دپ پختانو علاقوں نہ دی نو ڈیفینیٹلی دا پی کیا ہی دا پارا بڑیر گرانی اور سما خیال ہے چھ پرون چوکت چیسو زی صاحب چھ صوبائی وزیر بڑا ہیلت دے صحت دا پارا آگے چکم ریزولوشن پیش کو چھ جی جماعت اسلامی سرا چھ صوبے نوم چلے موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا نوم ہزارہ پختونخوا ہوئی تو پی ٹی آئی زان دا پارا یو مڈل پاتھ چلے یو درمیانی راستہ لار چلے آغا دا سے ہو کچھ جی صوبہ میں جوڑ ہوئی خو ہزارہ پختونخوا
خو انتخاب امیر سے دا بذات خود یو ډیر غټ تضاد نشکاری چی و پارٹی یو خواہ تا دیوی صوبے دا بیلی صوبے دا جوڑولو خبر کی بیا اور پسی سم دستی وای چنا دا دینوم دا ہزارہ پختونخوا چی یعنی پیو پارٹی پیو وقت کی پیو روز کی دو قراردادون راوڑی او اغه کی یو تضاد موجود دی
ډیر غټ تضاد دی دیکھ کو بالکل شک نه دی یو دام سیز دی چی اغا کیای دیو کدا سے حالات کی دی چی صوبہ او طلب جوڑی گی چی چکم پارٹی وفاق کی لیول باندې با حکومت کی بھائی نو پی ٹی آئی وفاقی لیول باندې حکومت کی نہ دے نو دا پی ٹی آئی وس نہ بعد دا خبر ہے کہ آغا دلتا نو صوبہ نوی صوبے جوڑے گی پی ٹی آئی اخبل ووٹر سرا آگے تا مطمئن پول ہو پا رہا ہی نہیں دوڑا طرف تانو ووٹر اور چکم دا پی ٹی آئی ہزارہ چکم ووٹران دی آگے تا خوشحال ہو پا رہا پی ٹی آئی دوڑا کرنا پورو نو
خاص ستاسو په خیال پښتانه او ټرانس کم دي یا خلک چې دي پښتانه دا به دوی په مستقبل کې دي قیمت یې لاغي خو بر دي عمل رانه سي کنه بس خلک به ومني
خلکونه مني جی ولې چې دا یو داسې خبره ده چې څنګه موږ مخکې وکړل چې عوامي نېشنل پارټي د خبره باندې چې د صوبې نوم د فرنٹیر پرومیس نه خیبر پښتونخوا او کینو دا یو ډیر غټ ناره و ده چې انتی دا پاره نو اس مستقبل کے پی ٹی آئی ان کیس دا سے پی سی جی دے صوبے نو تاسو نو صوبہ جوڑ کے نو دا بیا عوامی نیشنل پارٹی تا یو ڈیر اسٹرانگ پوائنٹ بور کی سلور کال رس کم الیکشن پر راضی آگے وقت کے عوامی نیشنل پارٹی بدے باندھے پھر مہم چلو لی بشی جی مونگا با موجودہ پختونخوا با دا سے بسا
انتخاب امیر په پېښور کې مشت د خبريال او د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف لخوا ځخه د هزاره صوبې د بیلې صوبې جوړول قرارداد او سره بیا دا قرارداد چې د خیبر پښتونخوا نوم د هزاره پښتونخوا سي په دیړه چېړنه کوله په کورم ایجنسی کې د علي شیر حزو سیمې متاثرین وایي چې دوی په کډوالي ژوند کې سخت تنګ سوي دي او خپل کورونه ته بیرته تلل غواړي په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف پوجي اپریشن د شروع کېدو وروسته د سیمې خلکو خپل کورونه پرې شو چارواکي وایي د سیمې متاثرین به د دې میاشتې په 15 نیټه بیرته سي نور حال تاریخ ورغځي راکوي
په کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي د علي شیر زو سیمې خلک د ملک په مختلفو سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر د کډوالۍ ژوند د 13 کالونه په تیرولو مجبور دي په قبایلي سیمه کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د شمیرې تر مخه د علي شیر زو سیمې نه د بې کوره شوو کورنیو شمیره 3200 ده په دې کې شاوخوا 1500 نه علاوه نورې ټولې کورنۍ په کرایه کورونو او یا خپلو خپلوانو کره وسیږي په خبر کې میش د مرغانو سیمه انعام الدین مشال لوډیو ته وایي چې په کډواله ژوند کې دوی سخت تنگ شوي دي او خپل کورونو ته واپس لال غواړي
آل ته بس کا کار بار نه وانو خرای نه وی بلونه نه وو پیسونه نه وو دوی واجنه خپل زندگی ته اله شو دلته هر چی گیس بیل دی بجلی بیل دی او به بیل دی هر چی بیل په موبایل رزي او څه پیسې نه ګټي او روزګار نه وی نو ستاسو تکلیف خامخان ما شومان تربیته به کول ډیر خراب دی او سکول ته نه شو ستولې دلته پیسونه واړی او موږ دا پیسونه ته کوي نه شو
په خبر کې میډ د شمخي سیمې یو بل کډوال محمد شاه مختوای چې حکومتي چارواکو ته د دوی د واپسي هیڅ فکر نشته او سیاتوي چې نه په هیګي چې تر کله پورې به د خپل سیمې نه بهر د کډوالې ژوند تیروي
پس لو کې هم سره ډېرې واده وشولې خو بس وسه پورې د مو بدقسمتي دالې څه غوته څه حقيقي شکل نه دی ملو شوی څه واپسی شوی مطالبه خود مدار سے اوال خود زر تر زر دمو واپسی وشی سے خلق و پخپل علاقے کے دوبارہ بحال شی ٹول و نزیات ټایم د مودي علي شرزي قوم وشو چې موږ خپل ځوان ډسپلیس شوي یو بهر شوي یو
پسما کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای مشر عمران وزیر سره موږ چې کله په دې اړه خبرې وشوې نو مشال رډیو ته وویل چې د سیمې متاثرینو واپسې به د دې میاشت 15 منټې نه شروع کیږي نوموړي زیاته کړه چې علي شرزي سیمه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې ده نو ځکه دوی د سیمې متاثرینو د واپسي فیصله وکړه
دا تقریبا یو یو نیم میاشت نه دی د دې په دلر کې مختلف میټینګونه کېدل او هغه کې دا اخیری سایټ شو چې د پټ سیمه چې موږ دی واپسي او ورسره ورسره مونږ او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او ورسره آی ایم دا کمپین چلی
اور اکزو ایجنسی سرا پپولا پا منزنی کرم ایجنسی کی تعمیر وطن کوہ سفید آپریشن ماموزے پنامہ باندے بیا بیا پوزی عملیات شوی دی پالی شرزو سیما کے 2009 کال رہی سے دوسلوال طالبانو پر زید پوزی آپریشن روان دے تاریک ارکزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی
او سم پر پشتنی خاور باندی روان تشدد پر شاعری سا سر پریسی دی پا دیارا ریپورٹ آورو شاعران وای د پښتنو پرمځکه د تیری ویلې سیزې بدامنې لوجي د پښتو شاعري لا غمی زور ډکه سوي ده چې د دوی په فکر یو لوی زیان دی ځکه چې له دې سره د پښتنو د ژوند او کلتور نوري برخي ښکلا او رنگونه له پامه غورځول سوي دي اسرار محمد له شاعرانو او لیکوالانو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی دی
له پښتو ادب سره تړلي خلک وایي په پاکستان کې د پښتنو په ځمکه د تیرو څه باندې لسو کالو بدمنۍ د پښتنو د ژوند د نورو برخو په څیر د دوی په شاعرۍ هم اثرات کړي دي د پېښور یونیورسيټي د پښتو څانګې استاد او لیکوال راجولي شاه خټک وایي که څه هم سپرلی شروع شوی پټیشنري خو د په خبره په پښتو شاعرۍ کې د سپرلی ګلونو ښکلا او شینکیزه چاودنو بدمنۍ او خفګان نیولې
خندا پرو گزرن کی داغل سڑے وتے نشی گزرن کا دکور بہر پٹو تو میرو کی دگا سے گرجدہ نشی دگلی نے تماشا خند ہے او کم سنا گلی نے خندا دی دریا گنا بران واور ہم ور دلی دی ارسا خو یو غمدن احساس کی دی دو دیدی دی جان یو فکر وی نو دا شاعری کی پاگے کی زنایت تو پائے کی ترنم او پائے کی حسن رئیز د ماحول ذکر کی گی تا نا نو آگے دا پارا یو موڈ مغاری تا نا
بلخوا د بلوچستان په پختون میشت سیمه لورلای کې د ټولنیزو چارو کارپو او ځوان شاعر رازق فهیم وای د تیرو څو کلونو بدمنۍ له پښتو شاعرۍ د ژوند رنگونه وړي دي
نو اوس کته د پښتو شاعرۍ وګورې ته دا سي نو ما ته خو کله کله دا سي نه وي چې یو درد ډیر دی پکې چې ډیر دی پکې او شاعرانه دغه سي دی کنه تنو چې کوم ژوند خپل تنو نه کې هغه په کتاب ته دا او دا وجوهات هم څه ځکه چې ژوند په خپل ډیر راغلی دی ریډیوس دی په کې ډیر تپ دی په کې او دا هغه رنگونه او دا هغه شایستونه او دا هغه خوندونه ټول زموږ په چاپرسل کې تک شوي دي نو ظاهر دا هغه اغیز او دا هغه عکس په شاعرۍ کې دی
بیا راجولی شاه خټک وایي په پاکستان کې روان حالاتو د پښتو ژبې د شاعرانو په خوله مہر وهلی او هغه شاعران چې د بدلون انقلاب جدیدیت او رومانس خبره به کولا وزغلی دي
د نړۍ د حالات سره په خپل شاعر مخشه ده چې تاسو ډیر ښه شاعر دی چې درویش دورانی دی او کاغذ پیر محمد کاروان دی او کاغذ جهانی سید دی او څنګه چې ښه شاعران دي نو بلا نمونه دي نو دا هغه تبدات څوک ورته ادارې څخه دي هغه با سر خلق کو پورے رش چند کے سو خوشحالی تو سیزی نو خور تا او باقی یاد آئی نو دا شاعر ہے دا پارا دا شعر دا پارا جی کم ماحول پکاری کم داوی دا شاعران و دا پالن سائن داد گرن ماحول ناغم نشتا خوبل دا پختین رومانی سے کر چکم دے آغا اوس دا سے نہیں اوس با آغا دا وطن یا دا کری خورانی جاری او ویرانی او کنه د خپل شنه خایس او محبوب خایس ته بدوري
رزق فهیم وایي شاعري د ټولنې او حالاتو عکاسي کوي او په پښتو شاعرۍ کې هم د پښتنو غمیزې دي، خو دا په خبره بیا هم پښتنو شاعرانو لره پکار دي چې د ژوند ښکلا او ښایست په زوره په خپله شاعرۍ کې وردننه کړي.
په پښتو شاعری باندې په سیمه کې د روان تشدد اثرات او غیر سدي اسرار له مومند په دیړه له شاعرانو او لیکوالانو سره خبرې کړې وي او ریپورت یې جوړ کړی. او سم اسرار له مومند سټوډیو ته رسیدلې دي. دا وخت لسمه بجې سوي دي. خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، نن سهار د کراچۍ ښار سره نږدې د بلوچستان صوبې په حبسیمه کې په آر سی ډي سړک څلور ګاډي جنګېدلې دي چې عمله یې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي دي. د ژغورنې د ادارې ایدي چارواکي انور کاظمي نن سهار مسله لري وویل په پیښه کې شل کسان ژوبل شوي هم دي. د سیمې ډي ایس پي زیا موندوخېل رسنیو ته ویلي د پیښې تار شوي بسونه له کوټې، تربت او ګوادر څخه کراچۍ ته روان وو. پرون د خبر پښتونخوا اسمبلی د دې صوبې د نوم بدلولو او د هزاره صوبې د جوړولو په اړه د دوه قراردادونو منظوري ورکړې ده چې اپوزیشن ګوندونو یې سخت مخالفت کړی او دای د صوبې د تقسیمولو سازش بللې. د حکومت او طالبانو مذاکراتي کمیټې ترمنځ بنن غونډه کېږي. دا خبره نن د طالبانو د مذاکراتي کمیټې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط له مشرانو سره په خبرو کې کړی. نوموړي زیاته کړې چې دا غونډه د کورنیو چارو وزیر چودر نثار علي خان را بللې ده چې پکې به د سولې د مخامخ خبرو لپاره د ځای په ټاکنه او نورو چارو باندې خبرې کېږي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن په افغان طالبانو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته باید پام وکړي. د دې کمیشن مشر محمد موسی محمودی په سرینا هوټل کې د وسلوالو لخوا د بېګنا ملکیانو وژنه وغندله او پرون یې له مشرانو سره په خبرو کې د عمل د بشر حقونو ضد وبالو. په سرینا هوټل برید د نوي کال په شپه شوی و چې پکې د څلورو بهرانیانو په ګډون نهه کسان بدل شوي وو. د برید پړه وسلوالو منلې وه. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان موافقه وکړه چې د دوی شاوخوا 1500 ملکي څارونکي به د شپږو میاشتو لپاره په یوکرین کې ځای پر ځای شي. د روس په ګډون د اروپا د امنیت او همکارۍ غړي هیوادونه په ویانا کې د جمعې د ورځې غونډه کې په دې خبره سلا شول. بلخوا روس هغه قانوني پروسه بشپړ کړه چې له مخې به یې کریمیا د روس یوه برخه شي.
د خبرونو لنډیزم له اسرار عالم محمد اوریدل. او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر ورځپاڼې لوستي او دا رپورټ را لېږلې.
نن ایکسپریس اخبار خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې نه د پاکستان نه کوم ملک پوز غوښتی دی او نه یې مونږ چرته لیږو او د بحرین د بادشاه دوره د پاکستان په ګټه کې ده. اداریه وړاندې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف عرب ملکونو ته د پوز لیږلو په حواله دا بیان ډیر واضح او په ډاګه دی او د دې نه به هغه خلکو ته پیغام ورسي څوک چې افواګانې خوروي او د غرنګ د پاکستان قام په ذهنونو کې چې کومې پوښتنې را پیدا شوې وي د هغه جواب هم ترلاسه شو. د ادارې په وینا اوس ضرورت د دې احساس او ادراک ته چې هر ملک ته نور ملکونو سره اقتصادی، سیاسی او عسکری اړیکی لري او هر ملک ته خپل مفاد خواږوي. نو د عرب ملکونو د مشرانو دورې د پاکستان په ګټه کې دي. نو باید چې بې د سوجي څوک پچا باندې تنقید و نکړي او دا فاګانو نه ډډه وکړي چې دارنګ دا کام د نور ذهني پریشانی سره مخ نکړي شي. بل طرف ته جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان کې د یوې ډلې خیال دی چې دلته آئین، پارلیمان، عدلیه او ټول نظام غیر اسلامي دی. نو ځکه پاکستان یو اسلامی نظریاتی ملک نه دی او دلته د اسلامی نظام راوستو د پاره د طاقت استعمال جایز دی. خو دې رستیو کې د تحریک طالبان لخوا پسندیدګي سره مذاکراتی عمل مخ په وړاندې بوتلو او د امن د پاره لار هوارول رستو اوس د دغه دریز تکرارول نه ډډه کیږي، کوم چې ښه خبره ده. ادارې مخ کې لیکي چې بل طرف ته هر مسلکی او مذهبي ډله په دې خبره متفق دي چې پاکستان کې د آئین سازي د پاره ټولو مذهبي ډلو دې کې ګډون کړي او د اسلامی دستور جوړولو د پاره یې دویش بنیادی نقطې ټاکلې وي چې تر مخې ملک کې هیڅ یو د قرآن او سنت په ضد قانون نه جوړیږي او غیر اسلامی قانونونه به پارلیمان د اسلامی تعلیماتو مطابق جوړوي. اداریا اخیر کې وایي چې همدا خبره وړاندې ورځو کې وفاق المدارس د سوري لاندې شوې یو غونډه کې هم وکړی شوه چې پاکستان کې د وسلوال جدوجهد بالکل اجازت نشته او دوی خپل اعلامیه کې حکومت ته ځینې تجویزونه ورکړي وو. نو پکار ده چې په دغه تجویزونو عمل درآمد وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن ترته احمد شازمی وړاندې کوي، او په دې کې د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز د ترګري په ضد روان جنگ او د فاټا د حیثیت په اړه مقاله خبره کړې ده چې لیکي نور دغه جګړې ته د پایټکې شودل او د فاټا ولست د خپلوي احساس ورکول پکار دی. برخه واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د ولسمشری تر انتخاباتو وړاندې د وسلوالو بریدونو په اړه لیکل کړي دي. احمد شازمی ته بغښتو.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورسپانه د نیوز کې لیکوال ایاز وزیر لیکي، موږ ته دا کتل پکار دی چې د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته حالات څنګه بدل شول. هغه وخت په فاټا کې هیڅ ډول پوځیان نه ول. د حکومت او قبایلو ټول چاري او ستونزې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر مخ وړل کېده. نوموړي ته به د ولسي وسلوال ځواک، اف سي یا سرحدي ځواک، خاصدار او قبایلي ملکانو مرسته تر لاسه وه. دوی په کامیابۍ سره په دې سیمه کې امنیت ټینګ وساتي او د خپل مغربي پولو ساتنه نه یوازې د 1915 او 1901 کلونو په جنگونو کې وکړه، بلکې پر افغانستان یا د روسي حمله پر وخت هم للاسه ورنکړل. مقاله کې راغلي دا بیل خبره ده چې د ترهګری په ضد روان جنگ زموږ دی کنه دی، بلکې موږ ته حقایق درکول او پر مخ تل پکار دی. امریکا چې د ترهګری په ضد جنگ کې موږ دې ته اړ کړو چې ملګرتیا وکړو، اوس له افغانستانه د وتلو تیاری نیسي. نو بیا موږ ولې دا بار تر اوسه پروژه اخیستی دی؟ راځي چې خپل کام ته وایو چې موږ نور د امریکا په شمول د بل چا د جګړې لپاره نه جنگیږو او نه هم بل چا ته دا اجازه ورکوو چې زموږ پر خاورې یا زموږ له خاورې جنگ وکړي. موږ باید پر دغه خپل عزم ټینګ پاتې شو او د فاټا په شمول په ټول پاکستان کې باید د دې اجازه ورنکړو. مقاله زیاتوي په داسې کولو سره باید موږ د فاټا ولس د خپلوي احساس ورکړو چې د مودو راهیسې له پامه غورځول شوی دی. دوی ته باید وویل سي چې دوی هم د پاکستان د نور خلکو په څیر د احترام وړ دي. له دوی سره به د بهرنیانو یا د دریمې درجې د خلکو په څیر چلند نه کیږي او د دوی حقونه به د نورو پاکستانیانو سره برابر وي. بلخو امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي د زیارت په ماښام د کابل په سرینا هوټل کې د طالبانو او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله وسوه چې په نتیجه کې نه ولسی وګړي ووژل شول. تر دې څو ساعت وړاندې په همدا ورځ په جلال آباد کې په یو سوال برید کې لس پولیس سرتیري ووژل شول. مقاله لیکي دا بریدونه په داسې حال کې رامنځته شوی چې په افغانستان کې د اپریل پر 15 نیټه د ولسمشری لپاره انتخابات ترسره کیږي. وټور کول ته د افغانستان په تاریخ کې په ډېر مهمه سترګه کتل کیږي، ځکه چې د دې په نتیجه کې به واک په لومړي ځل په سولیز ډول بل حکومت انتقال شي. دا بریدونه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د ناټو لخوا نیول سوي او اویا طالب بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي شول. دا بندیان د بګرام د زندانه د 15 بندیانو تر خوشي کولو یوه میاشت وروسته خوشي شول چې د امریکا او ناټو لخوا پر خوشي کولو سخت نیوکه وسوي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته احمد شازمی وړاندې کړل. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د کینیډا حکومت او د افغانستان جمهور ریاست د کابل سرینا هوټل کې په ولسی وګړو باندې د وسلوالو حمله په کلکو ټکو کې غندلې او د افغان خبریال او دغه د کورنۍ په وژنه شوړ خفقان ښکاره کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت او دغه راز جمهور رئیس کرزی د افغان خبریال سردار احمد کورنۍ ته د خوښۍ مراتب وړاندې کړی دي. په دې اړه باندې به نور تفصیل لایجانا قال کوسی وورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د افغان ژورنالیست سردار احمد په وژنې ژوره خواشینی ښودلی او په پیغام کې ویلي دا ډیر د خپګان ځای دی چې یو تکړه او با استعداد افغان خبریال د هغه میرمن او دوه خواږه ماشومان د سیرینا هوټل په ترورستي حمله کې وژل شول. د دې کسانو وژنه یو ستر جنایت او زړه دردونکې غمیزه ده. زه د سردار احمد کورنۍ او د افغانستان ټولو خبری رسنیو ته تسلیت وړاندې کوم او شهیدانو ته د جنت استدعا کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د سیرینا هوټل ترورستي حمله او د افغان خبریال سردار احمد او د هغه د میرمنې او ماشومانو وژنه سخت غندلې ده. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر ورځ ویل د فرانس پریس اژانس د تکړه خبریال په وژنه سخت خپه ده او له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی د دې وزارت په خبری کانفرنس کې ویل د دې حملو عاملان بې ځایه د افغانانو او د دوی د نړیوالو متحدانو وینې تویوي او هغه هم په داسې حال کې چې افغانان د نوي کال ورځې لمانځي او تاریخي انتخاباتو ته تیاری نیسي. ساکی تایید کړه چې د سیرینا هوټل د پنځشنبې د شپې حمله کې په وژل شوو کې یو امریکایي تبه هم شامل دی. د زیاته کړه له دې وحشیانه حملو څخه معلومیږي چې وسلوال په هیڅ ډول د خلکو ژوند ته درناوی نه لري او په افغانستان کې له عادلانه او آزادو انتخاباتو څخه بیره لري. د کاناډا حکومت هم د طالبانو د حمله په کلکه غندلې او وایي چې عاملانو ته باید سزا ورکول شي. د نیوی کال په شپه د سریرا هوټل د تروریستي حمله په قربانیانو کې دوه تنه کاناډایان هم شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جان بیرد په یو بیان کې د قربانیانو کورنیو ته خواخوږي څرګنده کړې او وایي د دغو کسانو زیات وی له افغانانو سره د مرستې لپاره خپل ژوند وقف کړی و تر څو افغانان د تعلیم په ګډون په ټولنه کې د ښځو او نجونو د ونډې په زیاتولو سره د خپل ځان لپاره یو ښه هیواد جوړ کړي. د دې ډول خدمت او کار په بدل کې شخړې او په خاص ډول د نوروز پر مهال دا ډول عمل د طالبانو او د هغوی د ملاتړو شرارت ښیي. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د بشري حقوقو د کمیسون او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما چارواکي وایي په ملکیانو باندې حملې د نړیوالو قوانینو، بشري حقوقو او ارزښتونو پر خلاف عمل دی. د یوناما ویاندې نیلاب مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل سرینا هوټل کې د ملکیانو وژنې ته په اشاره سره د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې په ملکیانو باندې باید حملې ونه کړي.
موږ په دې حالت کې چې دغه حملې چې مستقیما په ملکي وګړو باندې کېږي، په کلک غندو ملکي خلک کچرته د حملې لاندې نیول کېږي، د بندلي بشري قوانینو کاملا په مخالفت باندې ده او مجازات باید وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې څلور تنه حمله کوونکي د نوي کال په شپه سرینا هوټل ته داخل شول او په ډزو کې نه تنه ووژل شي. د دوه ماشومانو او دوه ښځو په ګډون د قربانیانو 15 تنه افغانان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ تایید کړ چې د سرینا هوټل په حمله کې د دوی یو تبه وژل شوی. دغه راز د کاناډا حکومت هم ویلي چې په دې تروریستي حمله کې د دوی دوه تنه اتباع وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې په حمله کې یو کاناډایی، دوه منګلاديشیان او یو د پاراګوای هیواد تابع وژل شوی دی.
جانقه الکوزایو امریکای د روس ولسمشر پوتین په ځینی نږدې ملګرو بندیزونه لګولې دي چې په نتیجه کې به اوس دغه کسان په نړیوال کچې خپلې کاروباري هړزلې پر مخ نسی بوتله. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو ریپورت خپور کړی چې شاهین بونیرای تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې پر ضد ځینی داسې ګامونه اعلان کړي چې په نتیجه کې به د روسیې د ولسمشر پوتین نږدې ملګري چې روسی چارواکي او کاروباري خلک پکې ګډون لري د بندیزونو سره مخ شي. په راپور کې راغلي دي چې د بندیزونو وروسته له هغه عملي کړل شوې دي کله چې پوتین د یوکرين کرایمیا سیمه په روسیې ورګډه کړه. د اوباما انتظامیه په دغه اړه د نورو سختو ګامونو پورته کولو دړه هم ورکړې ده. د امریکا د خزانه وزارت لخوا په بینک روسیه هم بندیزونه لګول شوې دي. دا د روسیې په شلو غټو بینکونو کې شمارل کیږي. د بینک په مشر هم بندیزونه لګول شوې دي. په راپور کې د امریکایي چارواکو لخوا ویل شوې دي چې د بینک لخوا د ولسمشر پوتین نږدې ملګرو ته مالی مرستې ورکړل شوې دي. د امریکا د حکومت یو چارواکي ویلي چې د بندیزونو وروسته اوس دا کسان په امریکا کې مالی اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په ډالر کې کاروبار کولو کې به ورته ستونزې وي او په اروپایي هیوادونو کې به ورته کاروباري هلې ځلې اسانې نه وي. د روسیې هغه چارواکي چې د مارچ په 18 نیټه د امریکا لخوا د بندیزونو ښکار شوي دي وایي په امریکا کې اساسې نه لري او داسې سخوایش هم نشته چې د هیواد ته سفر وکړي.
شاهین بنرایو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د کلنی ریپورت لمخې افغانستان د هغو هیوادونو د لیست په دریم مقام کې دی چې شهریان تیر کال په بهر نړۍ کې په د پناه غوښتنه کړې ده. او د افغانستان لپاره د دې ادارې ویاند وایي چې د 2012 کال په مقابله کې د هغو افغانانو په شمیر کې چې اروپا او نورو هیوادونو ته وتلي کموالی راغلی دی. رضوان مراد نور تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری ویان وی د 2012 میلادي کال په مقایسه 13 میلادي کال د هغو افغانانو شمیر کم و چې اروپایي او نورو پرمختللو هیوادونو ته د پناه اخستو لپاره مخه کړې ده. د یونیسار د کلنی ریپورت لمخې افغانستان د هغه لس په دریم ځای کې ده چې اتبایو 13 کال په پرمختللو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان لپاره د یونیسار د ویان نادر فرحت پوینا په دې ریپورت کې مثبت خبره ده چې بهر نړۍ ته د پناه وړونکو افغانانو شمیر د تیر په مقایسه راټیټ شوی دی.
افغان ها در ردی سومی این کشور ها قرار داره.
دی وی افغانستان په دریم مقام کې دی. لومړی سوریه ده، دوهم د روسیې فدراسیون ده او افغانستان په دریم ځای کې ده. په مجموع کې د 2012 میلادي کال په مقایسه د هغو افغانانو لډل څخه 9000 کم شوی چې په دغه کال کې د پناه غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری وای نادر فرهاد وی دا مهال یو ملیون او شپږ سوه زره افغانان د راجستر شو کډوالو په توګه په پاکستان کې میشت دي. د هغه په وینا په ایران کې د هغو افغانانو شمیر چې د اوسېدو قانوني اسناد لري څه باندې اته سوه زرو ته رسیږي. ښاغلی فرهاد وی په دې کې هغه افغانان شامل نه دي چې دغه دواړو هیوادونو ته تګ راتګ کوي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د کلنی رپورټ پر اساس تیر میلادي کال شاوخوا څلور لکه او څلور اتیا زرو کسانو څلور څلوېښتو سترو صنعتي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. دا شمېره د 2012 میلادي کال د اعلان شوي شمېر په مقایسه په سلو کې دوه دېرش زیاتوالی ښیي.
رضوان مرادو او سم د خبرونی دغه خبری غړی چې کوم خبری برخه واغه پای تر رسیدو سم اونیزه ادبی کلتوري پروګرام د باختر ستوري تاسو ته د مشارلو همکار وړاندې کړی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسي کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواخات پوهان صدیق الله رښتین د 15 کلین په مناسبت د یادغونډي رپورت ولرو. بیا به په افغانستان کې د نوي لمریز کال د لومړۍ ورځې په یو کلتوري اړخ رپورت ولرو او په اخیره کې به د یو زلمی سندرغاړي سره د زړه خواله ولرو. پوهان صدیق الله رښتین په شلمه میلادي پیړۍ کې د پښتو ژبې او ادب د ګوتو په شمار خدمتګارانو کې د ښه نوم او درناوي خاوند دی. د په یوازې ځان د پښتو ژبې او ادب په وړاندې ازغنې لارې پاکې کړې او سربیره پر دې چې په سلګونو او زرګونو شاګردانې روزلي ورسره یې د اثارو د لیکنې له لارې د پښتو ژبې په سر سڼه کې مهمه ونډه لرلې وه. د ده د 15 تلین په یاد د سې شنبې په ورځ په جلال آباد کې غونډه جوړه شوې وه چې ګڼو فرهنګي او علمي شخصیتونو پکې ګډون کړی و. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د مارچ په 13 نیټه د ارواخات پوهان صدیق الله رښتین 15 تلین یاد د یو علمي او سیرینی سیمینار په ترڅ کې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره کړو. دغه سیمینار ته په ګڼ شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو او فرهنګیانو سربیره د ننګرهار او کابل پوهنتون یو شمېر استادان او محصلین هم راغلي ول چې ځینو یې د ارواخات رښتین په ژوند او پند مقالې او ویناوې واورولې. د سیمینار په پیل کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهان رښتین یاد ځکه تازه کوي چې د هغه د ژوند بیلابیل اړخونه د استادانو د مقالو او ویناو په ترڅ کې سرګند شي.
نن موږ استاد پوهان صدیق الله رښتین لمانځو او هغه همیشه لپاره د موږ سره ژوندی دی او تلپاتې دی. د دغه تلپاتې والی راز په دې کې نغښتی دی چې د سړي ارمان او د دغه ارمان د تحقق لپاره د یو عقیده درلودل چې څنګه وکولای شي چې خپل ارمانونه په کومو میتودونو په کومو لارو تحقق ته ورسوي او پلی کړي. د ده سره د عمل اراده وه او د خپل عمل د ارادې په نتیجه کې د پاغه نشتو امکاناتو کې ډیر ستر خدمتونه ترسره کړي دي چې د نننی سیمینار په بیلابیلو برخو کې به د استاد رښتین د ژوند بیلابیل ابعاد څرګند شي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاد بابرک مخیل په خپلو خبرو کې وویل چې استاد رښتین د نثر په بیلابیلو برخو کې تلپاتې آثار لیکلي دي.
یو برخه هغه نثرونه دي چې یو لیکي موږ بللی شو چې هغه هم تخلیقي نثر دی او په ډیره هنري پیرایه باندې د وړاندې کړی دی. یو برخه د تحقیقي نثر دی چې د ادب تاریخ او نورې تحقیقي لیکنې په دې برخه کې راځي. ترڅنګ ژبنۍ سیړنې دي که په ژبنۍ برخه کې ځوانان د نثر ولولي ښه ژبه ترې زده کولی شي. که تخلیقي نثر یې ولولي د ځوانانو په نثري استعداد کې اضافه والی کولی شي. همدارنګه که تحقیقي نثر ولولي د تحقیق لارې ورته پرانیزي. که دا ووایم چې رښتین صاحب په نثر لیکلو کې څو بودیز شخصیت دی، دا نو هغه ممیزه ده چې د نورو ادبي ستورو پرتله یې پوهان رښتین لري.
استاد محمد اسب سمیم په دې باورو چې د استاد رښتین د نثر خواږه لا تر اوسه د بل چا په لیکنه کې نه دي سکلي.
لکه الفت سب چې لارې بیا ونه پالل شو او یو څوک پیدا داسې نه شو چې د لارې لاروي شي. همدغسې د پوهاند رښتین هم داسې څوک پیدا نه شو چې د دې نثر خواږه په خپل نثر کې ځای کړي. او څه شي ته چې سهل ممتنی په دې ادبي اصطلاح کې وایي چې په ګرانه کې آسان یا په آسانه کې ګران روحت پوهاند رښتین د نثر په سب کې چې څومره خواږه دي هغه متاسفانه د ټولو ښېګړو سره سره چې زموږ نور ستوري لري د داسې نثر د خوږلنې خاوندان څوک شوي نه دي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون دغه شان د لویو ادیبانو یاد غونډې د نوي نسل د ذهني کچې د لوړولو په لاره کې ډېری اغېزمنې وګڼلې.
د داسې غونډو یوه ګټه دا ده چې هغه تجربې چې زموږ مشرانو کړي دي هغه دوی ته اورول کېږي، ځوان نسل ته هغوی ترې زده کړې کوي. دلته به ډېر داسې کسان هم وي چې هغه د استاد رشین نوم یې اورېدلی خو دومره نه دی اورېدلی چې لکه زه چې تشریح شو. نو دوی به اوس هڅه کوي چې د استاد رشین آثار پیدا کړي او هغه ولولي. ښه خبره دا ده چې داسې غونډو له لارې زموږ د مشرانو آثار او فکر هغه بل نسل ته انتقال شي. د انتقال یو وسیله یو نسل نه بل نسل ته د فکرونو هغه سره غونډې جوړوي.
پوهان صدیق الله رښتین په 1998 لمریز کال د ننګرهار د مومندو په غازی آباد کلی کې زیږیدل او تر دریم ټولګي پورې د ننګرهار په نجم المدارس کې زده کړې کړي. بیا د کابل دارالعلوم نه په لومړۍ درجه پاریخ شوې او ورسره سمې د افغانستان په مطبوعاتو کې رسمي دندې پیل کړي چې د ورسپانو له مدیریتونو واخله د پښتو ټولنې تر مشرۍ او په بیلابیلو لوړو دولتي چوکیو یې کار کړی دی. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر اتیا پورې کتابونه په علمي، ادبي، تاریخي او هنري برخه کې لیکلي دي. ارواحات پوهان صدیق الله رښتین په 1908 لمریز کال د 90 کلونو په عمر له دې پانی نړۍ سترګې پټې کړې دي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، په افغانستان کې د لمریز کال لومړۍ ورځ په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي. ځینې کورنۍ خپلو بچو ته نوي جامې کوي او په خو خو خوراکونو ورځ تیروي. ځینې بیا له خپلو کورنیو سره باغونو او پارکونو ته ځي او ځینې له خپلوانو کره د نوي کال مبارکیو ته ورځي. په ننګرهار کې هم د نوي کال لومړۍ ورځ د نوروز د میلې په نوم لمانځل کیږي چې د بیلابیلو عمرونو لرونکي په بیلابیلو ډولونو سره نمانځي. دا چې نجونې او مېرمنې نوروز څه ډول نمانځي، راځئ چې په دغه رپورټ کې ورته غوږ شو. کله یوې خوا د ژمي سوړ ټغر ټول شوی، د غرونو لمنې شنې شوي، په ونو کې شنې پاڼې راښکاره شوي او د مرغیو سندریز شور پکې پیدا شوی او د ننګرهار فضا د نارنجو د ګلونو په خوشبو ماتره شوی، له بلې خوا د خلکو روحونه تازه شوي او د سپرلنیو وږمو څخه خوند اخلي. د مارچ 28 نیټه چې هر کال د حمل د لومړۍ نیټې سره برابر وي، پر افغانستان او ځینې ګاونډیو هیوادونو کې د نوروز په نوم نمانځل کیږي. په نوروز کې ځوانان او ماشومان نوي جامې اغوندي او په کورونو کې د خو خوراکونو د تیارولو تر څنګ پیغلي او ځوانان د یو بل کورونو ته ځي او د نوي کال مبارکیانې سره ورکوي او تر څنګ باغونو او پارکونو ته د میلې په ډول ورځي. د نوروز میله په ننګرهار کې هم په جلا جلا ډول لمانځل کیږي او دا ځکه چې په دغه ولایت کې د نورو ولایتونو خلک هم په ګڼ شمېر کې استوګن شوي دي. رڼا قادری چې د کابل ولایت سره تعلق لري او اوس د خپلې کورنۍ سره په جلال آباد کې میشته ده، له دې مو وپوښتل چې نوروز څرنګه لمانځي. هغې په ځواب کې وویل:
زموږ په کورنۍ کې یو لوی دسترخوان واري. په دې دسترخوان کې سین ورته وایي، لکه سرکه، سکه، سیب، هغه شیان چې سین پکې سبزي، دا شیان موږ په خپل دسترخوان کې خپاره کوو. په لوی کاسه کې موږ اوبو کېدو، په اوبو کې یو شنه پانې اچوو، دا پانه په کاسه کې چرخش خوري او یو ښایسته نوي انداره موږ په خپل کور کې کېدو. هر څوک چې سابه یا مغبوتي د اوبو مخ کې و، په خپل انداره خپل مخ ګوري، شپې په ډېر خوشحالي تېرېږي. سهار چې کېږي موږ افمیوه خشته کوو، د هغه اوبو څکو چې زموږ نفسونه او زموږ زړونه او زموږ هغه کرکه او نفرت چې زموږ په زړه کې ده، الله تعالی د دې اوبو سره
د فاطمی په نوم یو ځوان انجلۍ وایي چې دوی د نوو جامو او خو خوراکونو د تیارولو تر څنګ هغو ناویانو ته هم برخه ور وړي چې کوژده شوي وي او لا هم د پلار په کور ناسته وي.
همدغه رواجونه دي چې خلک نوي کالي ورته کوي، نوي کال ته ډېر خوشحالي ښکاره کوي چې دا نوی کال دی، نو باغونو ته سي شنو پټوي باندې ګرځي او ورکه مې وخښته هغه په کورونو کې توزیع کوي. څوک چې نامزاد وي هغې ته بیا جوړه وړي، نکریزي وړي، تازه میوه ورته وړي.
خو د مینې بارکزی په نوم یو انجلۍ وایي چې د دوی په کورنۍ کې څوک نوروز نن مانځي، خو دې له خپل نجونو ملګرو سره د نوروز د منځلو په خاطر باغونو ته وزي.
خلک نوی کالی اغوندي او همدارنګ بعضي پارکونو ته د چکر په لور باندې وزي یا کوم زیارت ته ځي. زما خپل فامیل خو نوروز نه لمانځي، خو زما ډېر زیات خوښيږي زه بیا د نورو ملګرو سره نوروز لمانځم.
د یادولو ده چې په افغانستان کې د لمریز کال د لومړۍ ورځې منځل د ایما پاچا له وخته را په دې خوان منځل کېدله، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دغې ورځې منځل او په زیارتونو د ډو پورته کول ناروا ګرځول شوي ول. خو د تیرو دولسو کلونو راهیسې په ځینو ولایتونو کې په زیارتونو جنډې هم پورته کیږي او کورنۍ یې په بېلابېلو ډولونو او رواجونو سره نمانځي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د یو زلمي سندرغاړي سره د زړه خواله. جلال آباد خار کی امیر جان مارکیٹ تراغلم. امیر جان مارکیٹ کی ننگرہار میشتی سندرغاڑی راٹول شیوی دا استاذانو نا علاوہ پکی نوی تنکی زوانان ہمشتا دیا چی موسیقی پس دکڑا بندی بوختی دا غوز داسی یو زوان تما خامخی مچی دا موسیقی پا میدان کی ارمونز دا کوی او دا خپل آواز خواگه هم پا اوریدون کو بندی بیشی. دا زلمه سوگ دے سنو میگی دا کمز سر تعلق لری دے بیرا تخپل ہوئی میرا بانی.
سلامونه اونیک کی هله که هانو یوبی تخلص کوم د جلال آباد خار سخم او اونرمن نیم استاد ټولو په خدمت کې
که هانه ګولدار ته وای چی سمره وخت کیږي چی دغه هنر تراوتی او په دغه برخه کې دی استاد سوګ دی.
زما درې کال کیږي چی دی هنر ته وته او استاد مې زلمه غمزده دې رحیم غمزده زوی او اول استاد مې چې سنام استاد او غیر اثر خواري کړي او ماما مې را سره ډیر خواري کړي بس سازان میں ڈیل دی خوش رسمی شکر میں زلمے استاد دیکھ
دغه شکر از جی چا سرم دغه کوم کنه انټرویو کوم زوانو شاګردانو سره وای چی شکر می خیره دغه شکر باندې لګرنا وا چا ودا سه شی وی
شکر یو دعا ده سړی تسلیمی گی او کس ته تسلیمی گی هغه کس بیا ور سره خواري کوي داغه سره شاگردی گی او بیا 15 تړل کیږي تو نرمندان ټولی گی تو محفل جوړی گی موسیقی کیږي
خ ور سره مکتب دی ویلې
پاکستان کے مکتب ویلے او فعلا دلتا کورس میں انگلش کورس میں شروع کرے
دغه دریو کلونو کی جته زدکړی تراوت یی چرتا ودونو میں فلونو تتلل
او ز ډیر ودونو تتلل موټلونو کے پروگرام تتلل خار کے شخصی میں فلونو کے تتلل او تاقی پروگرامونو کے تتلل ډیر پروگرامونو کے تتلل
ساسی پکورنے کے پخوام دو سو گنرمندانو
بلے زما بابا او نرمند ایوب استاد نمیږي زیا غیل مسیم
کوس د مشال رادیو او ریدون کو تا د خپل خواګه غغنا یو سوال اوروی من به خوشاله شو بهارم دے د سپرلی سم دینو دسو یو سپرلنی سندره کوی
پدوان سګول اوه
موسم نو بهار دے سینا می اوس پر غنو نا رانا جدا دی من یاد دے چڈونی نہیں غرتی لوی سر می دیا غزل می جاره چکری وطن پخیر نتونا ران جدا دی من یاده کمی زیپ
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری